شنبه د غوی لسمه د اپریل دیر شمه احمد شیبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقا کې په دې چاودنه کې په چې پرون وشوه له 50 زیات کسان وژل شوي دي. سید فاضل آقا ریوټرز آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانیا او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ یا یونیسیار په یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 اویا کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2,000 زیاتوالی شي. د یونیسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په کابل کې د خلیفه صاحب د جماعت دننه په چاودنه کې د دې جماعت د خطیب په وینا 50 لمونځغاړي وشل شوي. طالبان څرنګه د داسې بریدونو مخه نیسي نیولی؟ اجمل شینواره.
د تروریستي عملیات مقابل کې دغه ظرفیتونه دونوري او متخصص افراد نه لري.
روسیه ویلی دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازله هنانزای فرشته محرم درانه یا او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د خام کاران زمونږ یاد وتلی وي.
او په کونړ کې مو د اختر په درشل کې د خیاطانو حال اخیسته.
نو سقوط نه رسته روسه کارونه نو کنه د اختر سیزن د کارونه خوشی وي اندازه خري، خو مشکل د برق ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په لویدیځ کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنی 50 تنه وشلې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چار وزارت پرې برید کې د وشل شوی رسمي شمیر لس او د ټپیانو شل تنه شولې. ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بښتنې نړیوال سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلي دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاودین دریلاری کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې محل وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چودنه کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې له لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاءالدین سرای سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده، چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالی میتی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړې په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیرې یوې اونۍ حمله بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړي پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنې روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او دیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د علاءالدین په درې لارې کې د پرونی حملې جزئیات مو اورېدل چې د جماعت د خطیب په وینا لږ تر لږه 500 کسان پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه ده او نه قوي شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنواره صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوي دي. په وو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغه ته ماتې ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم وو هغه نشو ترلاسه کولای. ولی هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه دود سوقیداری مراکز او دود اکمالاتو مراکز او د تعلیماتو مراکز هغه په نخه کې ترڅو د هغه عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه او توانایګانی راټیټ شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو له لحاظه او د فزیکی قوا له لحاظه نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونډري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخښه کوي او شیعه مسلمانان هم په نخښه کوي. یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جوته د غوډ کرنلارونه او د غوډ ایدیولوژیکي مسایلو د افکار په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او هغه کمې کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه صرف د دې نه یو وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولی په ټوله کې دو اته ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخه مسلمانان دو پنخه کې یا شیعگان پنخه کې د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې د ډار چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډار وکړي.
او کده دوی حمله دوام وکي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې، چې طالبان کم هوډونه چې د بینمی ټولنې سره او د افغان ولس سره کړي دي په هغې باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي. د هغې پرته زما په هند باندې د طالبانو دپاره او د افغانستان د ټولو وګړو دپاره او حتی د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو دپاره او د سیمې دپاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاری ته چمتو ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
له تاسو سره وو او یو به
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه بحث کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیه غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. ښاغلی لاوروف هم دراز ویلي چې روسیه له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړې. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب له لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکی فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیه تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیه ور خطا کړی ده. روسیه د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیه فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزده فیر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزده فیر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. نن د ازادي راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې په دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو له کبله د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویشت کسان وژل شوي وو. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
ازادي راډیو له نن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عبادالله هننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نورو ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د بدله هنانځای فرشته محرم درانه او سباون کاکړ د تلین سلور کلونه پوره شول. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د همکاران زمونږ یاد وتلی وي، دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په سلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 3مه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تو را باید ماست که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می هاگه و رس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پششده را کسی ما که زوره و را چوده نوست و زموک یو ساتون که ورخطا را غی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تا پیسوی زکا لموک سرا پا تماس که و غختل یه دلمره چوده نپر را پور جو کنی خووست یه تماس پریسوی ده روز تا و ویل سول چه عبادالله هنانزای او محرم دورانه هم حال تا بود.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پورې نشلور سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه یو خبریاله د پلازمین کیف د استوګنې پر یوه سیمه د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرش جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یوه بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینې کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره کار پیل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بې وزلو کورنیو د وړو مرسته وویشل شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې مرستې خوشي څرګندوي او وایي چې داسې مرستې دې زیات شي.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د مرسته په ډول 2 بجې وړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو ویل دوی د بې وزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان آزادۍ راډیو ته ویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسه او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خو چې شاید تاسو مخابره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلک ځانونه وژل نو تر ټولو بهترین و همدغه ده چې د هیوادوال لاستې وایو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دی، هیڅوک حواله کلو یکی سپینګیر ارته پوتې هم نور مې ټول مسجد دي وړه وړه شپې کوو کلونه پرته نشته هیڅ دارن برې دي چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمان سره مرسته وکړي نورم نو مونږ څه وکړو. زمونږ د غاړي پوتې بېسه څوک نه لرم، بل سلامې نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمان ته پوتې دې کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نمونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکی معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
وسپوری موس را مرسته داشت خاص دوشای اوز داموس کم رسته وکلایم پکورتی چادو سیبلا سارا خوانار سارا دوست پارس پاید از این نور خال کنده داوری چی مون خاله مون کنده بیوزه خال کو سر مرسته وکی چی بیام مون سر داره کم دی مون غریب بند خال کو سر افغانستان خاله کل میوه داد کل غریب دا دا چی مون خوادی مون سر دام رسته کاری ویگی خوان نامون دامان ندو
پخوز که پر یوش مرکورنه یو داس محال دم رسته پر دول اوڑا ویشل کیگی چه پا افغانستان که پورسته یو میاشتو که دخال کو دجوان اقتصادی هرخ کمزوره شوایده ای
لخبرونو ور آخوا درنو افریدون که سلام علیکم دی برخی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا کنر که ده خیاطان و شکایت پا سیدآباد و لسوالی که ده خلکو للوری ده یو شوانزی جوری دل لطالبان و ده زینو خلکو شکایت او مطباتو تکتنه پا دی طولگه که شامل موضوعات دی. یوش مر خلک ده طالبانو لچلند شکایت لری. دوی وی طالب زواکونه لطاوتریخوالی کار اخلی او دوی غوره نگنی چه ده ستونزو ده هواری لپاره طالبانو تا مراجعه وکری. خود طالبانو د حکومت امنیتی چارواکی بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو سلو نولس وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پرېږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د غنجلۍ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي وایي پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې ښځینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې ښځینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شوه چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه ښځینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیچا نه دی اورېدلی. د دغه غنجلۍ لوري ازادي راډیو ته پراستولو انزورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د نجلۍ په وینا مور یې ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل سوي وو چې هلته له خلکو سره مرسته کېږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مور له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو لوالي سر مخ شو او خپل ستونزې ورته وویله، خو هغه او په سیمه کې نورو طالبانو د خپل همکارانو د کړونو پاړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
بله یو سلونو نشمیره د څلور ساعته لپاره فعال ده.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې خپل ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلي کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومانو یې د کلي په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هره شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راولوي شي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د باغ کلي دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپله سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ښوونځي 14 خونې، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسؤول دی. ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هره دقیقه دا ویره سته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دی وای اورست ار سوچ د کلی خلک چ خپل هم ډیر زیات غریبان دی پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي
موږ د پر منځ شاو صدقه حکومت چې وغان سکور شو ته خبره پاتې شو مجبور چ خپل اقدام ونکو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمون ندی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشت حساب دی در اقتصادی پس فرز حساب دی مجبور شد خپل وارو دی خپل اطفال دی پارم مکتب خپل باقی شروع کلا پا خپل امت بانده
در کلیوالو پا مرسته در جوریدون که شوانزی للمری تولگی سخنی ولی ایتر نهم تولگی پریده چی در زدکون کشمیر شاوخا زرو ترسیجی د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیحلو په ځای غوړي ول د سم د ستک موت دی دلې چې موږ جوړې چروانه لېږي هل نوای مکتب جوړ شي دغه مکتب نشته دا
په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 460 اویا ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 30 ښوونځي د هلکانو 16 د نجونو او 20 د انسیف له لورې چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
38 کلن محمد زبیر د سدابات په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړې دي.
چې برقونه نشته پهکو پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بیخي خراب شوی دی تقریبا دا اوس هم 2-3 ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطان جامې اخیستی دی او برق تللی دی اوس نشته دی او بل جنریټر دی. تیل دومره قیمت لري چې هغه زموږ د مصارف موږ نشو کولی چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې بیا هم له برېښنا بی برخې دي. د سدآباد اوسیدونکي ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک چې دي بی برخه بی برېښنا ناستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني خو وايي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ لې هغه یو ماشین فعال دی دوی ماشین چې دی نو هغه غیر فعال دی نو په هغې باندې ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډونکي او عام خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې یې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګې په دې وروستیو شیبو کې به واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده ته پر منصوب پیغام لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. انټرنیټي خپرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خپرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منصوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منصوب پیغام په یوه برخه کې ویل سوي نړۍ د یوه کلي حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې دې ټکي ته اشاره سوې چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپلو افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې یې تر ډېره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازهګڼي کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په تېره اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه، خو د داعش خراسان څانګې پر شیعه‌ګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.